دا مشال رادیو د استلی مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کړي وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خلومړی وار وکړو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د وزیر اعظم نواز شریف بارنو چارو سلاکار وای د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی. پاکستان وای اسلامي دولت وسلوال ډلې ته په خپل خاوره د مضبوطېدو موقع نه ورکوي. او ایران وای انقلابی ځواکونه د ایران امریکایي کشتو سره نږدې راکټې نه دی ویشتلې. تفصیل: د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی. دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه. نوموړي چې دغه کمیټې غړې دی ویل چې د دې لپاره به هغوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو نه به رایه اخلي. په دې موقع سیاسي ګوندونه او سماجي ډلو ویل چې نور پسې مکې د اف سي آر قانون نه مني او دا چې فاټه د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. بلخوا د فاټه سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا د جوړ کړل شوې اصلاحاتي کمیټې مخالفت کړی او ویل دي چې د جنوري په درېمه نیټه په پېښور پریس کلب کې د حکومت لاړخه د اصلاحاتو لپاره د کمیټې خلاف یې جرګه برابللې ده چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه به مشورت کوي. پاکستان وای اسلامي دولت وسلواله ډلې ته په خپل خاوره د مضبوطې دو موقع نه ورکوي. د خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت پر ورځ ونیزي خبري غونډه په وښه کړه. نو موري د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش په هر کله ویل چې په پاکستان کې په منظم توګه یاد ډله وجود نه لري.
ترڅو چې پاکستان کې د داعش د شتون معاملې دا نړیوالې خبره دا ده چې پاکستان کې د دغه ډلې وجود نشته. دویم دا چې موږ به د دې ډلې سوره هم پاکستان کې نه پریږدو. بل دا چې موږ خپل سکیورټي ادارو ته ویلي دي چې دې لړکې چمتو وسی او چې چرته هم ضرورت وي دوی خپل کاروایان کوي.
په دې وروستیو کې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړو چې د پنجاب پولیسو او قانون نافذونکو ادارو په ملتان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو نه کسان نیولي وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې دوی یوازې سړک یا موټر وینه غواړي بلکې پر غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټولې منصوبې عملي کړل شي. پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن تر غوروسه له پاکستانی رسنو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې د سړکونو یا موټر وې سربیره د بجلی تارونه د اورګاډي پټلۍ د تیل او ګیس نلیکا فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه سنتی زونونه هم جوړ کړل شي. نن په اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس یا چارواکي مشال ریډیو تویل چې د ملاقات پر مهال په دواړو خيزه تعلقاتو او په سیمایي صورتحال خبرې وشوې. د چارواکي په خبره وزیر اعظم نواز شریف په مختلفو څنګه کې پمرستو له امریکا نه مننه وکړه. لدې سربیره د امریکا سفیر د ترګری خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار ساينه وکړه. ویل چې امریکا له پاکستان سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون مشال ریډیو تویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان په دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولې شي.
د دفاع وزارت زمونږ د اوپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اوپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ په پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولي دواړو خواو ته د همکارۍ زیاتولو په اقداماتو خبرې وشوې. په بارنه امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي چې په اسلام آباد کې په د جنوري 11 تر 15 نیټه پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه وشي. نوموړي دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه توګه څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سلور اړخیزې غونډې فیصله روانه میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازړونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نیسي راکټې ندي وشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ وشتلو په حق له د امریکا رپورت یو نفسیاتي جنگ بللې. نو موډي ویل چې بهري ځواکونو په 13 یو اونۍ کې او یاد امریکا له داوي سره سم په یاد وخت کې په هرمز تنګ کې هیڅ قسم مشکونه ندي کړې. د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د غو رپورت پلټنې کوي چې پکې راغلی و چې امریکا د اسرایلی وزیر اعظم جاسوسي کوي ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړو. د پارلمان د استخباراتي کمیټې او د سارنې یوې بلې کمیټې د چهارشنبې په ورځ اسناد غوښتي او د سپینې ماڼۍ قومي سلامتي ادارې ته ویلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو پر مهال د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په حق له بریفینګ ورکړي. یو برتانوي خاوند او میرمن په لندن کې د ترګر بریډ پلان درلودلو پر جرم 13 ورځ په عمری بند محکوم شو. 25 کلن محمد رحمان وش کالا او د هغه 25 کلنه میرمن اسنا احمد خان د 25 کلونو لپاره زندانی شول. سرنوالان وای محمد رحمان د مې په 20 منټه په داسې وخت کې نیول شو چې د لابش پر بم نو جوړ کړی او سورزه نورې ورته په کار وی. هوګچری دا بم جوړ شوی او چا دې لوي نو ډیر وانه به پېخ کړی وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حال لسیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار ناغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ غستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.555 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 282 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کابل سیمه کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د باجوړ ایجنسی دوره کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې پر ضد د احتجاج اعلان کړي.
گورنر سیکریٹریٹ پاٹا سیکریٹریٹ او پولیٹیکل ایجنٹ د خپل اختیارات برقرار ساتلو د پاره مدغه خلق مونږ ته مخکې کوي.
پاکستان وایي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وجود نشته. خو کارپور رحیم الله یوسف زی وایي
پاکستان کې داسې مانیش دا چې تک داعش یو منظم توګه باندې موجود وي یا قبضه کړی وي. خو دا ده چې داعش نه هم خلک متاثر دي. القاعده په مقابله کې دا یو غټ تنظیم.
د پاکستان ولسمشر وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ راوګرځوي. کارپوهان څه وایي؟
دا خبره د ډېر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف موږ وایي چې را دا چل دی فاټا مسله ده، دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته پکار ده.
د قبایلی ځوانانو لپاره جوړې شوې میلې کې لوبغاړو شکایت کولو چې خص سہولتونو ته نه دی ورکړل شوی.
دې باندې ډېرې زیاتې پیسې خرچوي. په هغه کې دوی زیات لکه بوټان ورکړي دا هغه بوټانو چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړي ډېر بیکاره.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره وسی. درنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږ سنگ تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکو د عيني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د باجوړ ایجنسی دوره کړی ده. دغه کمیټې غړي او د وفاقي حکومت د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د قبایلی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلیدلی بلکې په دې لړ کې به ډیر زیات وخت لګي. نو موړی دا هم ویل چې دوی به د باجاول نه نور سیمو ته نور قبایلی سیمو ته هم ورځي او له هغه قبایلو سره به د مستقبل په اړه خبرې کوي. دغه غونډې ته د مشال اړو خبريال شانواز ترګزی هم برغلی و چې نور تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د وفاقي حکومت د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت په یو ورځ کې نشي بدلیدلی بلکې د دې لپاره به هغوی د ګردي قبایلی سیمې دورې کوي او کومه په یو خبره به متفق کیږي نو بیا به فیصله کولی شي. نوموړی دا خبرې د باجوړ جنسې د دوري په مخه جرګې ته وکړې. سرتاج عزیز د هغه کمیټه چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلی سیمو درتلونکو حیثیت لپاره جوړه شوې ده ورسره باجوړ ته تللو. په دې مقدس سیاسي ګوندونو او د سماجی ډلو لخوا په کلکه وویل شو چې هغوی نور اف سی آر قانون نه غواړي، باید فاټا دي په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ګل ظفر د پاکستان تحریک انصاف باجوړ ایجنسی یو مشر دی او هغه وویل چې نننې جرګې ته لقسته هغه خلک هم را بلل شي چې حکومت نه ګټي اخلي او د اف سی آر قانون حمایت کوي.
بلته ولس نو بلکې زر خرید غلامان را غوښتلی چې هغه د غی ذاتی نوکر باشیت باندې ملکان دي تاکي نه رای تر ټول شو دا د کمیټیانو سم مزاق شو د قبایل سم کول کر مزاق شو ته دې باوجود چې هغه را غوښتلی خلکو په هغه کې تقریبا 80% خلکو د مخالفتو کو سی آر نظام برقراری بلکې اړین مطالبه
پدې مقدس جماعت اسلامي ډلې د باجوړ ایجنسی امیر عبدالمجید هم موجود وو. هغه وویل
هغه ملاقاتونو کې دا فیصله اتفاقي سره د ټول سیاسي جماعتونو او د تاجرانو چې اف سی آر د ختم شي قبایلي د خدمت په صوبه خبر په خور حاجی زم کړی شي دې ته د ملکړ دی چې کوم حیثیت د پاټا هغه حیثیت د ورکړ شي.
او په دې غونډه کې ځکون کې هم موجود وو د باجوړ ایجنسی د یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي مشر عمر حیات وویل
د موږ خپل لپاره ریپرزنټیشن په سیو نه شو باغی سر کسانو کو بنسیو چې هغه ویل چې ګول سیارګون اړین په کوم وړه له شو حکم کسانو چې ګول سیارګون اړې وهني نو هغه کسان چې هغه به انتظامیه پاسول د جګهان به استل او دا شان مونږ کې ته په مقام را نکړ شو چې کوم د باجوړ عوام چې خصوصا هغه ته مخور نکړ شو چې یاره تاسو څو اړې کنه
جرګې ته د خبرو په وخت گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان هم وویل چې اوس وخت راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې ترقیاتي ګامونه واخستل شي او دا سیمې نورې پسمان د پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په همدې موضوع کې پاتې کې څنګه تاسو واوریدل چې په باجوړ ایجنسی کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحات لپاره جوړ شوی کمیټې د دغه ځای دوره کړې ده او قبایلی ولس سره لیده کاته کړې دي. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې چې د جنوري په درېمه نیټه به د پېښور پریس کلب کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کمیټې خلاف یو جرګه کوي چې پکې به د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په حق لبا مشاورت هم کیږي. د دغه غونډې تفصیل به د خالد خان په دې رپورت کې وورو.
دا فاټا سیاسي اتحاد سوری لاندې د قبایلی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړې ده چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په محل د پاکستان پیپلز پارټي قبایلی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زبر څنګه د دینه مطمئن شمه چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نسل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه شپه په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او دا غي سره سره چې کوم گورنر سی کوم مراتبه خلک چې د گورنر نه د گورنر سکي جرګه وکړو دا غي نه پښه په قبایلي سیمو کې غونډه شروع کړي. نو دغه ته ډیره واجهه ټوله نړۍ ته معلومه ده چې اول غو سٹارټ د گورنر اوس نه واغس. نو آیا دا به چې د مراتبه خلک کی کبني
دغه شان د خیبر ایجنسی نه د جماعت اسلامي زرنور افریدی او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکه وکړي چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمید الله جان او د هغه نور ملګری راپاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سپارښت یا مذاکرات کوي یا د ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه ډیر ښکاله وچلول کدوې بیا د مرات یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مرات یافته خلک اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبالی مشر عین الدین شاکر دا قبالی سیمو په حق لا د خپل ګوند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبالی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته. پاکستان وای چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تبا په خپل خاور د مثبتې دوه د مضبوطولو موقع په لاس ورنکړي او دا وخت د غډله په پاکستان کې وجود نه لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان د هفتوار خبری غونډې پر مهال وکړه. بلخ کارپوهان وای چې کس هم اسلامي دولت وسلواله ډله په پاکستان کې وجود نه لري خو د دغه ډلې سره د حمایتيان هم شته او ځینی خلک ورسره نرم ګوښه هم لري. نور تفصيل به د ریاض مساخل پر رپورت کې وو.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې چې پاکستان د داعش وسلوال ډلې د خطرې نه خبر دی او دغه وجدا چې قانون نافذونکو ادارې د لړکی پوره چمتو دي. دغه په خبره دولت اسلامي وسلوال ډله یا داعش پاکستان کې په انتظامی ډول وجود نه لري.
تر څو چې پاکستان کې د داعش د شتون معاملې د نړومبۍ خبره ده چې پاکستان کې دغه ډلې وجود نشته. دا چې منګ باید د ډلې سورې هم پاکستان کې نه پریږدو بل دا چې منګ خپل سکیورټي ادارو ته ویلي دي چې د لړکې چمتو سي او چې چرته هم ضرورت وي دوی خپل کاروایانه کوي. خو بیا هم ځنې خلک په ځانګړي توګه خپل ځانونه داعش سره تړي خو پاکستان کې داعش په انتظامی توګه شتون نه لري.
په داسې حال کې چې د رستیو کې ذکر شوی ډلې ریډیو هم چلیدو چې خبرونه یې د پاکستان ځینې قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې اوریدې شوې. افغان چارواکي اوس د دغه ریډیو د بندولو ادعا کوي. همدا راز وخت په وخت کراچي او د پنجاب ځینې خارونو کې په دیوالونو د داعش په حق کې نارې هم لیکل شوې دي خو د دې باوجود د پاکستان لخوا د داعش د وجود نه انکار سمانه لري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال رحیم الله یوسف زینه ته پوسوکونه دوی
پاکستان کې داسې سیمه نشته چې داعش یو منظم توګه موجود وي یا قبضه کړی وي. خو دا چې داعش نه هو خلق متاثر دي القاعده په مقابله کې دا یو غټ تنظیم ده کوم چې دی رسمه په خپل قبضه کې هغه څه خلق د خارج نه د یورپ نه د پسفونو ته شامل دي او دا ښکاري چې قبایلی سیمو په دمه نه اوس پاکستاني خارونه دي. دا چې خلق شته چې هغه په یونیورسيټي کې تعلیم کړی دي هغه سره پیسې هم شته هغه زیات په د ټکنالوژي د انټرنیټ هم استعمالوي هغه ممکن دي زیات اثر واخلي داعش نه. دا خلق زیات خطرناک ځکه چې هغه په یو هغه خپل عملیات یا فعالیت هم کولی شي.
د مطبوعاتو په وینا د رستیو کې پنجاب پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کاروای دوران ملتان کې د داعش وسلوال ډلې سره د تړاو په تور کې نه تنه نیولې دي او د خارجه دفتر او داخله وزارت د چارواکو په خبره د دوی نه پلټنې روانې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړو د تاسې غوږې درنو اوریدونکو، تاسې دا مشال اډیو خبرونه په وپانه هم www.mashalradio.com باندې هم اوریدل او لیدل شي. دا ټولې د مطبوعات استاذ بام بل رپورټ په لور راغورم. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې مفاهمتي عمل په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ لومړی غونډه په اسلام آباد کې د کولو لپاره مشاورت روان دي. د خارجه وزارت او وزارت په وینا په دې غونډه کې به د مذاکراتو په طریقې کار خبرې اترې کیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان هفتوار خبرې غونډې په موقع ویلي دي چې د جنوري په نیمایي کې د افغانستان مفاهمتي عمل بیا شروع کولو لپاره سلور اړخیز غونډه اسلام آباد کې کولو په اړه سلا مشورې روانې دي. د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله په وینا چې په دې غونډه کې به افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو په طریقې کار خبرې کیږي. دی وایي
کنسلټیشنز آر انډر وے ټو هوست د فرست میټینګ اف دی کوادی لیټرل.
په اسلام آباد کې د راتلونکي میاش په نیمایي کې افغان طالبانو سره د مذاکرات د پاره د سلور وانو ملکونو لومړی غونډې په اړه مشاورت روان دي. د دې غونډې لپاره نیټه د افغانستان، چین او امریکا په مشوره اخودل شوې ده. د دې سره سره د غونډې په ایجنډا او د په کوم ډول او سطح به کیږي په دې به هم مشاورت کیږي.
واضح دی وی چې روانه میاش په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو په اړه سلا شوی وو. دا د هم یادوي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز د پاکستان قومي اسمبلی ته پالیسی بیان ورکولو په وخت ویلي وو چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي او پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه یو طریقې کار په وسه کولو متفق شوي دي. افغانستان کې مفاهمتي عمل بیا په شروع کولو او د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا سلور اړخیز غونډو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د افغان امور کارپور سمشا مومن وای چې تر څو پور په معاملاتو کار نه وی شوی نو د غونډو نه سند جوړیږي. د خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې عمل کې سمسبت یا د کار خبرې کیږي نو هغه به د چین لاړخه کیږي.
نو څو پور چې دغه شی نه شوی طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمی نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمی نه راوستي نو زه گمان نکم چگی نے خبر و مخلاڑ شی بندہ سے افغانستان کے ڈیر دا سے خلق بھی چیغی طالبان مین اسٹریمنگ نغواڑی دا موجودہ چکم حالات دین آگی ڈیر استفادہ کرے پتیر سر لسکالو کی بد ہر یو آغا گام مخالفت کی رقم دا مقصد بھی چی طالبان نے ہم پد پروسو کی شامل شی.
یاد دیوی چی روان کال پا اگست کے دا افغان طالبان و مشر دا مولا عمر دا مڑین خبرون ورسو افغان مفاهمتی عمل دا زنڈ کار شوی وو. دا مذاکرات و ڑمبے دور دا پاکستان پمری کی شوی وو چې پکې د امریکای او د چین نمائندې هم شامل وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو ودونکو، د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوره د رابطې لپاره د عسکري د فوجي مشرانو ترمنځ مستقیم رابطې لپاره چې کوم جوړ شوی هاټ لاین د پاغې منی په لومړي ځل رابطه شوې ده. نور تفصیل به له اسلام آباد رابعه اکرم خان په راپور کې وره.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي ویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایریکټر جنرلز ملټری اپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی. لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا په وینا چې د لړکی د چهارشنبې په ورځ د دواړو ملکونو د ډایریکټر جنرل ترمنځ اوړمبې رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولې دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي. د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوې وه. د دواړو ملکونو ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا هاټ لاین جوړېدل یو اهم پرمختګ دی او دا دې اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي.
نو د دې لوی مقصد دا وي چې فوجونه په خپلو کې وتړلې شي او کېدای شي چې مشترکه کاروایانې یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانې وشي. نو غینه به دا تاثر زایل شي چې کله مونږه افغانستان تورونه لګی یا مونږه تورونه لګو په غوی باندې یا داسې خبرونه وي، داسې استخباراتي خبرې وي چې دا غی نشاندهی په وخت باندې نه شوي او دا غی د وجه نه شکوک پر شکوک ثبات پیدا شي، هغه لري کړی شي. او بل د دې داین دی هم دا چې را پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو.
د افغان امورو کارپوه خبریال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم د ټلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړی نظام جوړ شوی دی، دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي نو هغه بنیادی توګه باندې د فوجانو ترمنځ او دغه رنګې د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي. نو اوس چې دا دغه رنګې چې پیښې به په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه وو، نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي. او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلی
ده. یاد دی چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی وو. دا دی هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحاله او د پولو په انتظامی امورو خبرې اترې شوې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسې غوږی د قبایلي سیمو نه د ورغلي د کمیونټي سکولونو سازانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې له تیرو او اتلسو قانون راییسې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي او حکومت ورله یوازې د میاشتې 5000 روپۍ تنخواه ورکوي، کوم چې په نننی حالاتو کې ډېره زیاته کمه ده. دوی له حکومت غوښتي چې تنخواه دې ولا زیاته کړي او نوکریانې هم ورلدی پخی کړل شي به پخی کړي. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال احمد الله هم دغه مظاهرې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د قبایلی سیمونه راغلي د هغه کمیونټي سکولونو د استادانو دی څوک چې د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او وایي چې حکومت دی ورله نه صرف نوکریانې پخی کړي بلکې تنخواګانې دی ورله هم زیاتې کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راغلي استادانو وینا وا چې د 13 اتلس کلونو نه د قبایلی سیمو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي او حکومت ورله صرف د میاش په سر 5000 روپۍ تنخواه ورکوي، کوم چې ډیره کمه ده. د کورمې ایجنسی سره تعلق لرونکي یو استاد عارف حسین مشال ریډیو ته وویل
د سکولونو د 1998 نه بچلې دلو اول چې مونږ کومې تنخواګانې وي هغه به 1200 روپۍ چلې دي، دا غنه بعد هغه بیا مو ته 3000 کلي وس نو مونږ تنخواګانې چې دي 5000 دي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مو تنخواګانې دې زیاتې شي او چې درې کاله پروجیکټ وچلېږي په پاکستان کې دا رول دی هغه خود به خود ریګولایزیشن کیږي. نو مونږ حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې مونږ د ریګولر کیو.
د کمیونټي سکولونو د استادانو صدر محمد اساق چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره د وای چې دا محل نه سوا او یا استادان په دې سکولونو کې د 5000 نه زیات زده کوونکو ته تعلیم ورکوي.
موږ په دې بنیاد باندې کول چې راز موږ خپل بچی د فاټه ز چلم غور ته سبق او خایو پروانه کوي خنن سبا خرچې دې حتی ورسېدل او موږ بل بچدار شو نو وس موږ مزید نور نشو دا برداشت کول. لهدا دا احتجاج دې زموږ د ګورنمنت چې موږ ته پرمننت کی.
مشال ریډیو چکلا د استادانو دا مسله د کورمې ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې کې خو دا نو د نوموړي وینا وا
دا نو
70 ٹیچر سکوم دی دای قسم ته قربانی ویر کی په 5000 روپے تنخواہ باندې دوی لاګیا دي او نن دوی راغلی دي مونږ ټول فاټه پارلیمنٹریان طرف نه ان شاء الله دوی سره بھرپور مدد کو او د دې आवाज به ان شاء الله په اسمبلی کې موچتو او د سرا سرا ان شاء الله سټینڈنگ کمیټي کې بم سکوم بیسیک ایجوکیشن ولا کوم کا سان دي دبر غوړو او سرا ور سرا بو سفران منسٹر بم غوړو په دې باندې او باقاعده ان شاء الله خبري کیږي دوی مخ مخ به خبري کیږي
د ذکر دا چې د دسمبر میاشتې د 2 منیټې نه د قبایلی سیمونه راغلو یو شمیر نور استادانو هم د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو وښوې د ماخام 15 بجې ملی حمیرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډی زورو.
د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی. دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه. سرتاج عزیز چې دغه کمیټې غړي دی ویل چې د دې لپاره به دوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلونو به رایه اخلي. بلخوا د فاټه سیاسي اتحاد سوري لاندې د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا جوړ کړل شوې اصلاحاتي کمیټې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د جنوري دریم نیټې په پېښور پریس کلب کې جرګه راولللې ده. پاکستان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې ته به په خپل خاوره د مضبوطېدو موقع نه ورکوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله د زیارت پر ورځ ونیسي خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي د اسلامي دولت وسوالې ډلې ادایش پاړې وویل چې په پاکستان کې په منظمه توګه وجود نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې دوی یوازې سړک یا موټر نه غواړي، بلکې په غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټولې منصوبې عملي کړل شي. پرویز خټک دا خبره تېر ماسخوتن د پاکستاني رسنو سره وکړه. نن په اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات پر مهال په دواړو اړخیزو تعلقاتو په سیمه ییزې صورتحال خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرون مشال ریډیو ته وکړه. په بارنو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 مینا تر 15 مینیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نیسي راکټې نه دي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان نن د راکټ ویشتلو په کله د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال شي جنرال رسپانډ دغه رپورټ پلټنې کوي چې په کې راغلي چې امریکا د اسرائیلي وزیر اعظم جاسوسي کوي.
ملی حمیرزاده و چې د خبرونو لنډی زیته ستا وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکلې ده. ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه ته پانسي ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره دا ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریه په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوې دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوې دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپانه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیری مواد ویشل شوي دي. ورسپانه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنگ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره په کار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالې ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یو غونډه کې د احمدیانو پر سر لانجې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه شروع شوه چې یو مولا دا تپوس وکړو چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي او که څنګه. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت وسله والې ډلې ګواښ له کبله په هیواد کې مرستندوی کار کوونکي خپل کار پرېښودو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو لنډیز به درته ملیحه میرزاده وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیال ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق لای سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لویه مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامل ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو واري بیاور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویا کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو هسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویا کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا 100,000 ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسې غواګي امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د نوو وسوالو ډلو د فعالیتونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونتوانېدو چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجوده وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. د دغه لیکنې نور تفصیل هارون باچا نورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نخښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د له منځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزي آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو له غیر سوچ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې مغل کوټ سړک نومي کې د جوړولو د ژوب چارو پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دی د وړو پروژو په پرانستلو سره د دغې او د بلوچستان صوبایي حکومتونو ولسونه تیر نه باسي. د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیګا د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې مرکزی حکومت دی باید په دغه پروژه کې شامل ټولي پروژې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوس په راپورټ کې.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لاري پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري د منسوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبا د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پوری غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منسوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، د اردن کو وفاقي حکومت په نصاب کې د بدلون فیصله کړی دا وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې دوی له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه راوګرځوي. د حکومت په د دې فیصلې په اړه د تعلیم کارپوهان سوي تفصیل به د سراج ظهیر پر رپورٹ کې وره.
پیښور کې د شروع په ورځ د فاټا لوبو فیسټیوال دستوري تخپل وینا کې د پاکستان ستر ممنون حسین ویلي دي چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بچاهان په هینتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
مونږه لکه دنیا سره کته کوړو لا دې مونږ ترقی وکړو به مونږه غزار سيزونه پریدو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډېر یما زه تورزان ډېر یما دا چې کوم دي دا شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ ترګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره د ډېر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف مونږ وایي چې را دا چې دا فاټا مسله دا زمونږه د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار ده چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچ چې موږ سره نور کوم خلک دي کا موږ سره انډوان دي کا موږ سره سیتان دي کا موږ سره ایسایان دي کا پارسیان دي چې خیال هم وساتو د خزه نه خیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور په هینتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړونکې کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل نو هغه وي
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو موږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې موږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناس ابنا اخوا دی خوا پاکستان سٹڈی نزی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دی او هغه کوم ډیر خصوص پکار دی ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابه ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دی. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دی او زمونږ د ملک اقتصاد ولی رستو پاتې دی د افرادو نه مونږ راوتل پکار دی او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دی.
همدارس چې مشال ریډیو دی اوبل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یو وازنی لار په نصاب کې بدلون راوستل دی.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټکوونو نشي خط کېږي د دې لپاره موثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کم نصاب دی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتدال یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کو د مختلفو مذهبونو د مقدسات او احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سجنه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو دونکو په خبر پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ اداري وای د پښتنو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرفي او وروسته یې بیا له دوکانونو د اخستو سوک نه وي. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا راپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دوکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سمونه خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا غینه پس بیا راځوندای شو.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنٹ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلچر د ډایریکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنٹ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس کنه دو تین چار د انکو هنکو بوکس یو دو تین پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاري او ادب بارے کې د پښتو. نن سبا زمونږ شرکم د مورنۍ ژبه د زمونږ په خوره پښتو وي، بعضي نور شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي کنه، هغه تم ډیره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو. نن سبا زمونږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان نشته.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیانې راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
پښتو کتابونه خو داسې بی موره بی پلار دي، یتیمان یې سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اغوستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي، اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمو دې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینا لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې خډیر چاپېږي. اکیډمي اف لیټر یو ریسرچ کړو د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسې دوبې دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
عباسین یوسفزی دا هم وایي اوس د وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
فرخند اسد وچی تاسو ته د پښتنو د کوم کتابونه چاپ کیږي د پښتو ژبه کې په هغه اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو، په همدې موضوع په اړه یو بل رپورټ هم لرو چې په دې لپاره وضو کراچۍ ته. د کراچۍ د لیاري ټاون شپ په جونا مارکیټ کې د مالاکن د پلی کلی یو تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونو خرڅوي. خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسیدونکي د خپل ژبې کتابونو اخستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ د محمد عمران دا رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسې د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زم کوشش داده چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي.
نظام الدین د کراچۍ خار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاري ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لوی شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعر سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان د نن نه د کتابونو په اړه هغه صداسي ویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 25 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، خو بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي، او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، خو لکه یو سړی د بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه د یو کتاب په تلاش کې او موږ کوشش کو چې هغه ته دا کتاب ملاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو لراځي. خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لوی شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لړیو ته تاسې غواګې درنو اوردونکو د دسمبر په 23مه پیل شوې د فاټا ځوانانو فیسټیوال یا میلا پنو د قبایلي ځوانانو د لوبو سیالي تیر ورځ د پېښور په قیوم سټیډیم کې پایته ورسېدې. دا لومړی ځل وو چې د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو ستره میله جوړ کړل شوې وه. خو دغه لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیله کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي برابر کړل شوې. له پېښور د زلان یوسفزی دا راپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې په اختتامی دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالی ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامی دستور کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او د قبایلی سیمو د قامی سملی غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه خستونکو زیاتره لوبغاړي د میلې له تنظیم نو خوشاله. د باجوړ ایجنسی یو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیا ورکولو باندې مناسب پام نه و شوې.
دې باندې ډېر زیات پیسې خرچ شوې، پاغه کې د زیات لکه بوټان ورکلی و، داغه بوټان چې کم معیار او هغه ډېر کم پیسو والو کړي، ډېر بیکاره. بلدا چې دلته نن د سحر نه دی تقریبا په 8 بجې دا پلیز راغوختی دي، 8-9 بجې اوس تقریبا 4:30 بجې دي کنه، هیڅ نه دی خړلې دي. اوسه پورې بس دغه په ولګې خېټه باندې ولاړ چارو جن نیولې خو ځکه چې لکه ټول ورځ خاصم دلته په دې ګروند کې تیر کړل.
د ایف آر پی خبر یو بل لوبغاړی سات سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتورزو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وای چې نه کمریشت او نه سشت او نه پیسې راکړي. 500 روپیه روزوا هغه اوس پور نه درکړي، 1500 روپیه راکړي نورې سنه درکړي. اوس پدې نشته، اوس بدلته ودارړو ورته منیجر ورسته تمویل خو یې وس کورونه ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې سکه مې کوتاه شي وي دي، خو در روان کال میله به لدې په خطوګه تر سره کیږي.
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پدے لوبو کی شریک ہو حقی تب ضرور سکمے کوتا ہے پا نظر راغلی وی خوزہ دویتا یقین ورکوم چفاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کی گی او دا با ہر کال پا خشاندار توگا تر سرکو
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پا دی لمڑے میں لکی اتل سوا لوبغاڑو پا دیر شو بیالا بیلو لوبو کے برخوا واخستا. خیبر ایجنسی پا لوبو کی یو سل دری او یا پوائنٹوں نے ترلا سکڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسی جائزائے پا خپل نمکڑا. زلان یوسف زائے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشه بوتیر رسیدلی ویسو شبي پات دي چې مليحه امیرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډی زوړان دکړي.
د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلول لپاره زیات وخت پکار دی. دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه. سرتاج عزیز چې د دغه کمیټې غړي دی ویل چې د دې لپاره به دوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو نه به رای اخلي. بل خو د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا جوړې کړې شوې اصلاحاتي کمیټې مخالفت کړې ده. ویلي دي چې د جنوري په 3مه نیټه په پېښور پریس کلب کې یوه جرګه رابللې. پاکستان وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې ته به پر خپله خاوره د مضبوطېدو موقع نه ورکوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت پر ورځ ونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې ادایش په اړه وویل چې په پاکستان کې په منظمه توګه وجود نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې دوی یوازې یوازی سڑک یا موټر وینه واړی بلکې په غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټوله منسوبې عملی کړې چې پرویز خټک دا خبره تین ماسوتن له پاکستانی رسنو سره وکړه. نن په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل له پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو په سیمه ییز صورتحال خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرون مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. په بارنو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري لسمې تر پنځلسمې نیټې پورې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. ایران وایي د دسمبر پر شپږویشتمه انقلابي ځواکونو له امریکایي هوایي جازونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نیزې راکټې نه دي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ ویشتلو په اړه د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې. او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې دغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلي چې امریکا د اسرایلي وزیر اعظم جاسوسي کوي ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړو.
هم دې سره د مشال لړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربا ګلایا د خبرونو ویان د ملیحه میرزاده تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچرې تاسو په همدې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا بلری او خوشاله اوسئ.